دوه سو یو
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام نورو خو 12:30 دقیقې دی. خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولی چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولی دي. دغه سازمان په دې اړه نن یو راپور خپور کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی دي چې د بشری حقوقو د څار سازمان دا څرګندونې بې اساسه او ناسمې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولي او بندیان کړي دي چې دوی له مخالف وسله والی ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وای د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ ته پیاوړي کولو لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همشغي کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورسپانې د راپور لمخي عربستان له افغانستان سره د کومکونو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشری مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د اوکران ولسمشر وای ځواکونه په زاپاروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده. ولودمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختی زاپاروژیا سیمه څخه د اوکران لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکرایني ځواکونه د روسي ځواکونو د پرمختګ د اوس اوکرایني ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولې چې هڅه کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. د ایران د شونکو اتحادیې پر واټونو د نویو مظاهرو لپاره ژغ کړی. ایرانی شونکو د معاشونو لوړېدل او په تیرو مظاهرو کې د نیول شویو شونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران د شونکو د اتحادیې د سمون شورا پرون په یو بیان کې وویل چې د ټول ایران شونکي به د جون په ولسمه مظاهره وکړي. د می په لومړۍ نیټه په بیلابیلو شهرونو کې د شونکو د تیر ځل مظاهرو پر مهال چارواکو څلور تنه شونکي ونیول. وسم روختیا د شمنشتمنی پروګرام
روختیا د شمنشتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاکې پرستون ز خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روختیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاکې په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته سوي چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی. د پروګرام میلمه ته ورځو ډاکټر صاحب بصیر استومان. کاوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي.
د مونکي پاکس بعضې پیښې ثبت شوي دي په افغانستان کې هم په بعضې ولایتو کې لکه جلال آباد، زابل او بعضې نورو ولایتو کې دي. بعضې نښې لیدل شوي دي ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړي نه دي چې دا مونکي پاکس دي. دا په کال 1970 کې اولین پیښې د انسان کې په د انسانانو کې ثبت شوې ده او دا بیماري داسې دي چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسا پر دې وایرس باندې وي له یوه حیوانه بل حیوان ته او کېدی شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایرس دی چې د دې نوم د تڼاکې یا د بیزو تڼاکې او یا هم د شادي تڼاکې ورته ویل کېږي له یوه انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالېږي. یو دا چې مستقیما کنټکټ یعنی دیوالی ورسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د ټوخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر استفاده ځینې وکړي نو په دې حالت کې کېدی شي ډېر زر انتقال وکړي. کېدی شي دا له 2-5 تر 4 ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره ده یا انتقالي حالت چې کېدی شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له 2 تر 20 ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي، تبه پکې رامنځته کیږي، ټوخی پکې رامنځته کیږي، کسالت پکې رامنځته کیږي نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایرس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې فعالیت ولري او کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډیر په دې باندې اخته کیږي په نورو کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوو چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کیږي. ولې نه، دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دې باندې ډیر اخته کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم د دوی ټیټ وي، نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کیږي. او مرګ ژوبل یې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبل ډیر دی.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښې ثبت شوې وې. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
اول خو دا په کال 1955 کال کې شادي او یا په بیزو کې دا وایرس تشخیص شو. ولې انساني پیښې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو؟ اوس خبره په دې کې ده چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو، نو علت یې څه دی؟ او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلک کار کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقطه د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چچا کې اتنا کې پر ستونزه خبري کبو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د تاسو تماس رخصوي.
په ستونې د جوزجان څخه اوله پوښتنه کوم دا ده چې دا ناروغي په نورو یا په شوزو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډیر خطرناک ده؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي؟ او کاینن په عین ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي؟ د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم. ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب. خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کونل کې دی، په کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده، نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمۍ سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب، دا پښتنه رم چې دا وخت ځین ډاکټران وایي چې د دې په کابل کې زور غلم او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدن ته کورسي، یعنی معنا دا کوي ته کورسي چې دا مثلا موږ وایي چې دا خشته موږ وایي دی په خوانې سپینځر سره بچ بده چې په شاو یو داس د باندې واته به کله د خښه به په ووټ فټه کله به کله راوي سره په بدل به وښه شو، نو دا د ټپونو د غداینه به آرام شول او نو به دغه شول، نو چې دا د ټاکور څخه به کوم سیاست نه لري.
دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاوي څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه د نه کم د نه پر پورت سوي جوړ جوړ د نه کني ما تاسو نوم راسته ولي ول به د سړي د تاسو کوي ای په پیدا نه چې مثلا خله کړی.
بل اوریدون کوي کپلاین کې دوی ته ورزمې ربني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
لهرات نه تاسو رب شنواس تماس کیم یو رقم وایرس مثال دا وبو کی نو خارج ډیر کوي دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو کوئی ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارج کوي یو بکې
یا دانی نه رخیږي دغه څه لګ لګ وبو کوي خارج کوي خارش رقم کوي وبونه راځي.
ډاکټر صاحب، کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کېدای چې تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنې ولرئ؟
دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار شي پر ختلې دي؟ دا د کوم ساحو نه شروع شوی دي؟ آیا دا د غاړې د مخ او یا د لاسو کې هم شته او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دی کړی دی کنه دی کړی؟ آیا دا کوم بخار چې وتی باندې راختلې دی دا د اوبو نه ډک او دا سي نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري؟ دا نرم شکل لري ټاټر باندې خيږي په لاسو باندې په دا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته تڼا کې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډیر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران خبرې کوم. کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل اورد تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همداسي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو اېسته ورته ناروغي او دا پوست جلدي همداسي ورته وي. ایا دا له اچ سره کوم توپیر لري؟ اچ ته ورته ناروغي ده او آیا مریضان توغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي تداوی کېدای سي څو فیصد وی کېږي؟ مننه همدا مې پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرم ده، آیا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو؟
یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصبې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
همدر د سره پاړی کا کې ملغمان دغه مرز لکه د ادم روا خورکو بیا را پیدا سدا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنه، او څومره لازمه ده سدا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه بهر کنه یا ضرورت تر سره ځان کې وساتي کنه، دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنه دغه پښتنه وراک
ډېر مننه ډاکټر صاحب اتمن ستاسو پښتنه لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا وريدونکو پښتنه لزان سره اتمن لیکلي دي د لومړي وريدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومان کې د ناروغي باندې فرق کوي کې ټول په یو ډول قربان دي اخته کیږي. مهرباني
زه خو هم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بيزو تناکي دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق تر دی چې هغه آر ان ا او دا ډي ان ا دی. دا وایرس شو مثلا کوټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کومه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابو د ورن طریق نه کېږي چې نو مریض نور هم پیدا شي وي مریض له منځه ولاړ شي وي. دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد لاره نه بیا سیستم ته ځي، له سیستم نه کېږي چې هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي. خو نه اوس راځو دې ته چې په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نشل لري توحید نه لري ټول په یو شکل باندې دا وایرس ته هر څوک چې ونیول هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې معافیتي دی ضعیف وي، مثلا که چې اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي په سوې تغذیه عمل او تشن باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبل په هغه اطفالو کې ډېر وي نظر نورو ته. او واکسین مخکې له دې چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدہ ډیر دی، مزر کیته چې هغه ته اخته شوی موږ یو واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کوم د مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکړل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بيزو تھانا کې دی او کنه دی. بعد لغنه دی حقي منطقي قرنټین او واکسین کول دي.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ول چې په کونړ کې دغه یو کس مشکوک علایم لري چې زینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول ټونی دا غاړي او بیا پر مخ باندې او بیا د خلی شاوخه پر دې قسمتو باندې راخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یوه کول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوشنه کوي، هغه اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري ولی بعد نن کلچری دی دی غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهريږي او هغه د لمس کول او غول لري، نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دی تنا کې چوي هغه کوم او به چې دی چې په داخل د تناکه او یا په قسمه تو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دی هغه چې وی دی حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګيږي، نو د دې انتقال سطح لوړ ده. په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالي او ویل چې موږ څه وکړو؟ نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته، دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض شي د انتقال کال تک او کولای شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ به دوی نه ځان لري وساتي، خصوصا د جامونه د ځای کوم ځکه چې ته ویل کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي.
بلې بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړي، څه فکر کوي چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاک کې ده که نور ناروغي یا نورې ناروغۍ کې داسې ته ولري؟
هغه پوښتنې مې چې ځینې وکړې فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې وي، خاطر دې چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کېدای شي اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهر شي. هغه په ابتدایي حالت کې اول کې چې له دل نه مثلا کله چې دا هغه راوځي تڼاکې راوځي په دې حالت کې یو څه هم خارښت لري، ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار.
ډاکټر صاحب اوریدونکو ایران څخه زنګ وهلی وو، د ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چیچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه توپیرونه ظاهرا د پوست لارې ډیر لیدل کیږي، او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي، اطفال، ماشوم او یا کتان، د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډیر توپیر سره لري. صحیح ده، ویروس به وي ولی په ظاهر کې ډیر هغه وي. هغه کوم هغه چې دي مثلا سیستمیک له لارې نه داخلیږي او هلته هغه کوم محیطي سیستم له منځه ځي، مریض ډیر ډنګریږي او کم کم مواد وزن له لاسه ورکوي، نو دا د یو ایچ آی وی یا د
ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې په توده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا، سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډیریږي، په اوړي کې کته کیږي یا کمیږي. هغه موږ ثابت شو چې نه، هغه یو موج یا یو صفه دی چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مشکوک علائم لري او د کورنۍ نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغۍ باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوښي، هغه کوم داني چې پراخه تللی دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوستکي نه راکیږي او دغه له انده کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاری کیږي او د نام کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکي نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالي کوي، تر هغه چې هغه پوستکي په خپل حالت کې نه وچوي نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځي کېدای شي مثلا له دوه هفتونو تر څلور هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لږ نه چکرات او شفایت کېږي، نو کېدای شي څلور هفتو نه خود کوم بل شخص ته مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخته وي.
دغه خطرناک نه لري، لکه کوم باندې چې د کورونا راغلی و خلک چې سره آشنا نه او ناشنا ور سره، او په ټول دنیا کې داسې یو مرګ جوړ رامنځته کړه. بیزو سره کې دومره خطرناک نه دي چې موږ ونه شو کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونیسو.
بل ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې لمخ کې هم له حیوانات او زینوارو سره یو څه تاوتریخوالی کیږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی له دغه وحشي حیوانات ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغه حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغه حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
زما اوریدین په دا خوښ دي چې دوی د دوی سره زور زیاتی نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا آزار او اذیت چې وي کنه، کوي ټول حیوانات په دې وایرس باندې اخته شوی نه دي، او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه دي چې د کوم حیوانات نو یا د کوم هغه نه دا کلی چې دا غرمت شوی دی. نو د دې نه مخایش دا دي چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا آزار او اذیت نه ورکی، نو د سیم نه دي چې ټول به دا وایرس د حیوانات نه اوس کې شي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي، لږه ځای انتقال شي، یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې ویلې یو هیواد نه بل هیواد ته، نو کېدای شي انسانانو په واسطه باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې.
مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
محمد خان مبارز، ما د هلمند استاد سره په تماس کې یم. چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته شي، بیا هغه ورغېږي، نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلی په دا ناروغي اخته شي. او بل پښتنه می دغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بیزو چټک دغه ناروغي دی، نو دغه واکسین 100% موفید دی؟ یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکړي چې بیا هغه سړی بیا په دا ناروغي اخته شي؟ او بل ډاکټر صاحب کدا سم معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب، ورسته خپل جواب وو وی. بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دوی ته ورزو.
زما ډاکټر صاحب صدا سوال دی چې دا کاسه دا ور سی وای ویل دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې دا یو پوهیږي په ځان بیا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مخه تکوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده، د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي، تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد 130 سانت.
ډاکټر صاحب کوم پښتنه کلرې؟
اول دې ته خو تاسو چې د نن څو ثاني میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ زه د مال د
ایران نه تماس نیولې، علمدارم د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح څه په باندې چې علمدار څنګه دې جواب درکو؟
بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو.
سعید ایمان مو قاری اختر محمد خیبر پورتلخان لیکم د صرفت نیولې د تماس کې ما ګټه زړه دا پختره ده چې دا مونږه پاک سرته وای کا دې وزې چې چا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ور سره وکی او با دا په څو سره اچ کې کوله چې په انسان باندې ټکو کې او څو وخت کې دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو تر زو لمړنی اوریدون کې ویل چې یو څوک په د وایرس تخته کې بیا هم د اخته کې دوه امکان استه
کچيري ټول هغه وایرسونه کچيري یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیګاډي موجود وي، د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې لري چې د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا د فای سیستم د وجود دغه کم شوی وي. که چیرې دا بیزو تنات په یو شخص باندې راخیږي، نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په وجود په راپوس باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم داره دی که چیر یا شخص لدین جوری دی هم عداو و لکی به در حدف جل بانی پاتی کی دی. در دوم ملگری چی تیران اعتماس نیولی چی ویلی ایچایوی از ما وزن یا کسوم رکولی شو چی مثلا نوی چی تا نفر پدی ایچایوی بانی اخت شوی دی او یا هم دنگ مثلا وزن دیر لاسور کردی دی. تنها پا ایچایوی که زمگ مریضان یا حق خسان چی پدی بانی اختوی تنها دانه دی چې په چا وی کې د وزن لاس ورکی په ټیبینو امراضو کې ورکی په سرطانی امراضو کې ورکی مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره ده چې یو ساده یا سیمپل معایناتي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي، نو معلوم شي دا چا وی دی کوم دی. هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نور ملګرو باندې ولانه باندې کېدای شي یو شفخانه تلل شي، یو سیمپل می ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرا کیږي. دوم نفر خیبر پختونخوا نه زموږ تماس نیولې و چې څومره وخت کې جوړی نه کړی شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تل ډېر شي، یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه. تنها د بیزو نه نه، کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا به هغه د انسان سره کنټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي.
بلې ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي بل پښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د وایرس په وړاندې؟
که چې ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضۍ په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نشکي ولې چې هغه یو نفر لدینه مثلا نغشي، هغه بعضي واکسینونه د خپل موده او یا وخت لري. نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لږنه دا واکسین معافیت ورکي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي.
بل او دین کې ډاکټر صاحب د پریز زیادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، کوم خوراک ونه خوري، کوم خوراک وخوري.
خوراک خو مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي، ښه خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو، نه هغه کوم پروتینی مواد موږ باید ډیر استفاده کړو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري
هغه به استفاده کړي چې نو واخلم نو بیا به دا تجارتي هغه شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زمری علي سمجیم د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات ګلباغ کله چې زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرضی د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دوی وړاندې کړې ده دغه خطرناک ویروسي ناروغي ده، دا په کوم هېواد او په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته والله راغله ثبت شوله؟ پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده، د حیواناتو ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي؟ د انسانان ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه.
بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورځو. د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. سو ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1950 سم کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکینه ان په یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه د نړۍ سره راغله. او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. بعض حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو، نو د هغو هغه ډیر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپلې تغذیې دپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدای شي. علتونه یې نور هم وي، خپله بس د بیزو د چې کوم بعضې نور همراز هم راپورته شوي وو مخکې هغه کې او اوس هم. علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت دپاره پاتې شوي غذاګانې یا هل حتی څه پاتې کېږي، د هغو د تغذیې دپاره د خپل ځان د پرغذي یا د هغو د بچیو د تغذیې دپاره استفاده کوي، نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه د انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
بلې، ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخت کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونې نور غړي د تر ډاکټر پورې رسېږي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
نو په مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شولې. او په دې وایروس کې هم مهم تر هرڅونه په خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شولې هغه هم ماسک وکړي. او کوم څه چې سره مثلا ستاسو ویلې چې مریض شفاني ته انتقال نه کړي، چې دا سره دوه نفر موټر به وي او یو دوه نفر به وي، راکم کسان چې په وزن یې هغه به هم سره وي. ښه خبره دا دی کوم چې مریض د هغه د ماسک وچی او کوم چې په وزن سره دی چې انتقالوي هغه هم ماسک وکاروي.
ډیره مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو، په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.